السلام علیکم اوریدونکو، دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. دا خبری ساعت در تازه نجیب عامر په پراګ، اسلام آباد، پیښور، کوټه او جلال آباد کې د خپلو همکارانو په مټ وړاندې کوم. په دې خبری ساعت کې به واورئ چې عوامي نېشنل پارټۍ یو وار بیا طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی. د دې ترڅنګ به واورئ چې مولانا فضل الرحمن وایي د خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرو سره د مقابلې کولو حکمت عملی نه لري. او د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم دي چې د خبرونو نه پاسې تاسو ته درپیژنو. دا شیبا استرالم مومن را سره په سټوډیو کې دی، تاسو ته د پختونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونه وړاندې کوي.
خبرونه لنډیز. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مومند ایجنسی کې د ناټو په هوایي بمبار کې د پاکستانی پوځیانو وجنه یو ویرجنه پیښه بللې. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان طالبانو ته ویلي که تشدد پرېږدي نو دوی ورسره خبرو کولو ته تیار دي. او په مصر کې زیات شمېر خلکو په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخیسته او ټونه یې واچول. وزه خبرونو تفصیل. سپینه ماړی وای د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مومند ایجنسی کې پر پوله د نختې دوران د نټو لخوا د چلی رښتو پاکستانی پوځیانو وجنه یو ویرجنه پیخه بللې. پرون د ګل پورزو د سپینه ماړی ویاند جیکرنه د دې خبرو باور ورکړو چې امریکا د مومند ایجنسی پیخه ډیره جدي اخلي. همدارنګه د څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر هم وکړي او وی ویل
Of course we're concerned about the impact of this incident on our relations.
یقیناً مونږ اندېښمن یو چې د دې پیښې د پاکستان او امریکا ترمنځ پاړیکو بد اغېز کېدې شي. څرنګه چې ما ویلی وو د بانو چارو وزیر هیلی کلینټن او د دفاع وزیر لیان پنیټا په سمدستي توګه په دې پیښه خپلو پاکستانی همنصبو سره غمرازي کړي. مونږ په دې لړ کې هم کار کوو او پلټنې هم روانې دي. نوموړي زیاته کړه مونږ دا خبره منو او څو وارې مو هم ویلي چې د پاکستان سره د همکارۍ له وجې ډېرې ښې نتیجې مخې ته راغلي دي او مونږ غواړو چې دا همکاري روانه وي. د تیر خالي پورزو د ناټو هیلیکاپټرو لخوا په مومند ایجنسی کې په دوه پوځي پوستو د بمباري له وجې پاکستان ډېر زیات غوسه شوی. د دې نه وړاندې پاکستان داسې تورونه رد کړي دي چې ګینې د دوی لخوا د ډزو په ځوابي کاروایي کې ناټو هیلیکاپټرو بمباري کړي. او د پاکستان د پوځ ویاند اتر عباس ویلي ناټو او افغانستان د دا قسمه بهانو سره ځان خلاصول غواړي. د ناټو او امریکې دواړو مرکزی پوځي کمان د جلا جلا تحقیقاتو کولو ژمنه هم کړې. د پنجاب صوبې په ټکسلا کې د ټرافیک په یو پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. د مشال ریډیو د خبریال له مخې دا پیښه د پنجاب صوبې په ترنول کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سولو یو ډک ګاډی د پیښور نه د پینډۍ په لور روان وو چې د ګیس سلندر یې وچاودېدو او په لاره کې د یوې ونې سره وجنګېدو. د دې وروسته په ګاډي اور ولګېدو. د رپورټونو له مخې پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې دی چېرته چې د خرابو لارو او د ډریورانو د لاپرواهۍ له وجې زیاتې د ټرافیک پیښې مخې ته راځي. د پاکستان په بره اورګزو ایجنسی کې د امنیتي سرتیرو او اورپکو ترمنځ په نښتو کې امنیتي سرتیرو د اوه اورپکو د وجلو دعوه کړې. د نوم نه ښودلو په شرطه یو امنیتي چارواکي مشال ډېته وویل چې دا نښتې په خادیزو سیمه کې رامنځته شوي چې پکې د دوی یو سرتیری هم جوبل شوی. د پیښې په اړه د وسلوالو لخوا تر دې دمه کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو وار بیا په وسلوالو طالبانو غږ کړی که دوی د تشدد لار پرېږدي او حکومتي عملداري ومني نو دوی ورسره خبرو کولو ته تیار دي. په صوبای کې د خپل ګوند د غړو یوې غونډې ته په وینا کې اسپندیار ولی خان ویلي ترګر د دوی د ګوند غړي ځکه وژني چې دوی په خپله خوره د امن خبره کوي. نوموړي زیاته کړه
زه ورته دا وایم چې ټوپک به شکه میږ دا خو د تشدد غندنه وکړه، د حکومت رټ تسلیم کا او ماله دا تسلی راکا چې ستا خوره به په پاکستان دننه یا د پاکستان نه بار د چا خلاف نه استعمالیږي او دا کوم خارجیان چې راغلي دي او تاسو کینولي دي دا واپس ولېږئ. مونږ تیار یو چې څنګه هم سواد کې خبره کړو مونږ تیار یو چې تاسو سره خبرو وکړو، راځئ چې را کور سره جوړ
دا و اسپندیار ولی خان. په دې موقع موجود د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د صوبای لپاره د 60 کروڑه امدادي پیکج ترڅنګ نوري یو شمیر د پرمختګ پروژې هم اعلان کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د نشئی موادو کرل پیداوار او سمگلنگ د هیواد لپاره یو لوی مصیبت دی. نوموړی دا خبرې په کابل کې د ایران، پاکستان او افغانستان ترمنځ په همدې موضوع د درخیزه غونډې نه پس په صدارتي ماڼۍ کې د ایران د کورنو او د پاکستان د منشیاتو خلاف د مبارزې د وزیر سره د لیدلو پر مهال وکړي. حامد کرزی په دې موخه ویلي چې هیواد یې د منشیاتو د کرلو، پیداوار او د سمګلنګ په پای ته رسولو کې هر ډول همکاري ته تیار دی. افغانستان د نړۍ په کچه د هغو هیوادونو په قطار کې راځي چېرته چې مخدره مواد زیات کرل کیږي او بیا وروسته دا د ایران او پاکستان د لارې نورې نړۍ ته سمګل کیږي. په مصر کې د پارلماني انتخاباتو په ترڅ کې ګڼ شمېر خلکو وټونه واچول. د پخواني ولسمشر حسنی مبارک له واکه لرې کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې مصري ولس د خپل اوټ استعمال کوي. د مصر د پارلمان د لاندې ایوان لپاره د غوټونه به په دریو مرحلو کې ترسره کیږي چې پرون د ګل وزینه یې په سکندریا او نورو مهمو ښارونو کې پیل وشو او د روان کال د جنوري میاشتې پورې به دوام لري. تمه څرګندېږي د اخوان المسلمین په ګډون نور مذهبي ګوندونه به زیاته کامیابي ولري. د انتخابات په داسې مهال راغلی دی چې د تیرو لسو ورځو راهیسې د دغه هیواد د پوځي حکمرانانو پر ضد مظاهرو کې لږ تر لږه یو څلوېښت مظاهرچیان وژل شوي. مظاهرچیان تور لګوي چې د حسنی مبارک د لرې کولو وروسته پوځي شورا واک له ځان سره ساتل غواړي. د ملګرو ملتونو یو کمیسون ویلی دی د شام امنیتي سرتیرو د قتل، تشدد او جنسي تیرو په ګډون نور د بشري حقوقو ضد جرمونه کړي دي. د شام په اړه د تحقیقاتو لپاره خپلواکه کمیسون ویلي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل په خپل رپورت کې د دې جرمونو لپاره د ولسمشر بشار الاسد حکومت ذمہوار ګرځولې. په پینل کې شامل غړو ویلي دي د بشار الاسد د حکومت لخوا د مارچ میاشتې راهیسې شروع شوي تشدد دوران د شام پوځ په سلګونو ماشومان وژلي او په دوی کې یې په ځنو باندې جنسي تیرې هم کړي. په رپورت کې د شام په حکومت غږ شوی چې د بنیادي بشري حقوقو نه سرغړونه د کړی، کیدان خوشی کړی، میډیا او د بشری حقوقو لپاره کارکونکو ته د ملک دننه اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه په شام کې د حکومت لخوا په مظاهره چانو د تیرو اتو میاشتو راهیسې روان تشدد کې شاوخوا 3,500 کسان وژل شوي دي. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام مومندو چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کول. د دې ساعت په رپورټونو کې باور چې د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفنیار ولی خان یو وار بیا په طالبانو د روغې جوړې غږ کړ.
مونږ تیار یو چې څنګه هم سواد کې خبره کړو، مونږ تیار یو چې تاسو سره خبرو وکړو، راځئ چې لا کور سره جوړو.
خو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن بیا وایي د پښتونخوا حکومت د ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره حکمت عملي نه لري.
نن د دې د غلطو پالیسیو د وجې نه صبح تر فوج هم راغی، فوج تر خپل قوم سره هم جنګ و، څو صبح یې په وینو باندې هم ولاړه. امن او امان د پاره دوی سره هغه حکمت عملي نشته.
د اوباما انتظامیه وایي د مومندو پیخه یو غمیزه ده. د پاکستانی وژل شوو ځواکونو کورنیو ته تسلیت وړاندې کوي. بل پلو د مومندو د افغانستان د غاړې یو قومي مشر د برید د ځای په اړه داسې وایي.
او دا بالکل حقیقت دی، دا د مومند سیمه خدا یوازه د سیمه وه او دا د افغانستان پورې مربوطه خاوره وه. کله چې درې لسیز جنګونو په افغانستان کې دا ملک تباه کړ، د پاکستان قواوې د هغې خوانه رامخته شولې.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي ډیر زر به د نیمایي افغانستان امنیتي چارې د افغان ځواکونو په لاس کې وي. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو، راسره اوسئ. په میډیم ویو شپږ سو یویش او د انټرنیټ د لارې په www.mashalradio.com باندې دا د مشال ریډیو د چې تاسو د مهال خبري غړې لمانه جی بامر سره اوري. د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی مشر اسفنیار ولی خان په ترهګرو غږ کړی چې که دوی وسله کیګ دي نو دوی به ورسره روغه جوړه وکړي. د ویل د دوی د ګوند 1500 مشران چې ډیر مخور کسان هم پکې شامل وو، وخت په وخت د ورپکو لخوا وژل شوی دي. د عوامي نېشنل پارټۍ چارواکو دا سرګندونې په سوابۍ کې د امن په نوم د لاریون او غونډې پر مهال کړې دي. د مشال همکار خالد خان خیش کی رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان یو ځل بیا وسلوالو طالبانو باندې غږ کړی دی، کچری دوی د تشدد لار پرېږدي، د حکومت ټینګښت ومني او د خپلې خاورې بارني ترخګر وباسي، نو بیا د هغوی ګوند او حکومت دوی سره خبرو ته تیار دي. دا خبره هغه په سوابه کې د خپل ګوند یو لوی غونډې ته وکړه، چېرته چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی نه علاوه د پښتونخوا صوبایي صدر سینیټر افراسیاب خټک او د این پی سن صوبی مشر شاه سید هم وینا وکړه. اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې ترخګر د دوی د ګوند مشران او عام غړي ځکه په نخه کوي چې دوی د پښتنو په خوره د امن او د خوشحالۍ خبره کړې ده. د زیاته کړه چې ترخګرو د دوی د ګوند څخه د پاسه 1500 ملګري وجلې دي او وروستي هدف یې په ثوابه کې د اختر په ورځ حنیف ګل جدون او د هغه ماشوم زوی او اسفندیار خان وسلوالو سره د خبرو کولو لپاره دغه شرطونه وړاندې کړل.
زور تو داویم چو توپک بے شک ہمیں ایک دا کو دا تشدد غندے نہ ہوکا دا حکومت رک تسلیم کا او مال دا تسلیرا کا چستا خوربا پا پاکستان دا ننا یارا پاکستان نبار دا چاپ خلاف نے استعمالی گی او دا کم خارجان چراغلی دی او تاسو کنونی دی دا واپس پولے گے من تیاریو چو سنگم سواد کی خبر کرو من تیاریو چو تاسر خبرو کو
دا عوامی نیشنل ګوند صوبائی مشر افراسیاب خټک په خپل وینا کې وویل چې پښتون قام سدنن نه په ازمیختونو او شخړو سره مخ نه دی، بلکې دوی د وخت د هر جابر او ظالم سره خپنره مقابله کړې ده. د زیاته کړه چې عوامی نیشنل ګوند د خپل منشور زیات تر برخه عملي کړې ده او ترخګرو سره نیخ په نیغه مقابله کولو نه علاوه دوی د صوبې لپاره خپل نوم د بجلی خالص ګټه او اتلسم بدلون لاندې صوبائی حقوق هم وګټل.
تاسو څنګه کوي چې آئنده کې به څه کېږي؟ موږ د تشدد د کینسر نه سرطان نه لاسیږو که نه، زه هغوی ته وایم غواړمه چې زموږ تاریخ پرې نظر واچوئ. هر چا خپل وار تېر کړی دی. زموږ وطن شته، پښتون شته، دا غږ شته، دا ګرنګ شته، انشاءالله تعالی چې تر څو پورې
سوابه کې د عوامي نیشنل ګوند په دغه اولسي غونډه کې که یو خوا د اسفندیار ولی خان ګډون د اهمیت وړ او نو بل خوا د سند صوبې د این پی مشر شاه سید ته هم په جلسګا کې تود هرکلی وویل شو. خپل جذباتي تقریر کې شاه سید وویل چې د باچا خان ملګرو د ترخګرې په ضد دغه مبارزه په خپله خوښه پیل کړې ده او څوک هم دوی د ظلم او د تشدد په لار د دغه لارې نه نشي اړولی.
د مرګ نه لېږي، مرګ راځي مخته او یو پیر به مړو، خو فرق دا دی چې یو مرګ مزدینه به روز غنم دي او موږ به یو پیر چې مړو شي موږ به چې خبره وکړم.
د خالد خان خیش کی رپورٹ ما اوریده چې د عوامي نېشنل پارټۍ د یو چارواکي شاه سید په غک پای ته ورسید. د عوامي نېشنل پارټۍ یو ور بیا په طالبانو غک کړي چې روغه جوړه دی وکړي، خو بل پلو د جمعیت علما اسلام ګون مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې عوامي نېشنل پارټۍ په خیبر پښتونخوا حکومت کې د طالبانو سره د مقابله کولو لپاره واضح حکمت عملی نه لري. په دې اړه پام وکړئ د غلام غوس رپورټ ته.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د موجوده حکومت د غلطو تګلارو له وجې په صوبه کې د امنیت وضع تر دې حده خرابه شوه چې پوځ صوبې ته راننوتلو او پوځ د خپل ولس په ضد وجنګولې شو او په خیبر پښتونخوا کې د چک پوسټونو د لارې پوځیانو لارې نیولې دي او په دغه چک پوسټونو عام ولس زورولې کیږي. د مولانا فضل الرحمن د سرګندونې په بر در کې د جمعیت علما اسلام د جلسې پر مهال مخې ته راغلي دي. جلسې ته خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د موجوده حکومت د غلطو پالیسو له وجې خیبر پښتونخوا صوبې ته پوځ راننوتلو.
صبح تو فوج ملا ہے، فوج جب تک قوم سے رحم دیں گے سو صبح
په ملاکنډ ڈویژن کی گن شمیر پوزی چیک پوسٹوں تا پہ اشارہ مولانا فضل الرحمن وویل مولانا فضل الرحمن وویل چې کله په دې صوبه کې د ایم ایم ای حکومت وو نو هغه وخت په صوبه کې په مکمله توګه امن وو.
امن او امان د پاره دوی سره هیڅ کوم عمل نشته.
ولی د خیبر پختونخوا واکمن ګوند عوامي نېشنل ګوند په صوبه کې د امن او امان د خرابې وضع لپاره د ام ام ای په تېر حکومت تورونه لګوي چې په هغه حکومت کې وسلوال طالبانو خپل مرکزونه مضبوطول او د هغه وخت د ام ام ای حکومت پرې سترګې پټې کړې وې. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې بېلابېلو سیاسي ګوندونو د راروان ټول ټاکنو لپاره سیاسي هلې ځلې پیل کړې دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په کراچۍ کې د اتوار په شپه د نمایش په سیمه کې د ډزو په ترڅ کې د دوو کسانو د وژنې تر پیښې وروسته امنیتي سرتیرو د ښار له بېلابېلو برخو څخه په لسګونو مشکوک کسان نیولې دي. د سیند صوبې د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې د محرم په جلوسونو د ترهګرۍ خطرې ته په کتو سره د پولیس او رینجر سرتیرو رخصتیانې ځنډولې دي. پام وکړئ د کراچۍ نه د ظفر کریمي رپورټ ته.
د سین صوبې د کورنیو چارو وزیر منظور وسان وینا ده چې د اتوار په ماښام د اهلي تشي په یو کیمپ د ډزو په ترڅ کې د دوه کسانو د وجل کېدو وروستو ښار کې پولیس او رینجرو د ګل په ماښام یو 50 کسان نیولې دي. وزیر الله هاوس کراچۍ کې د محرم په میاشت کې د امن او امان د ټینګښت په حق له د لړپړو امنیتي چارواکو د غونډې وروستو خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي وویل دی وایي هغه څوک چې د کراچۍ د امن خرابولو هڅه کوي که د هغې تعلق د هر ګوند سره وي د هغې په ضد مونږ د کریک ډاون پریکړه کړې ده او د دې فایل به هم تاسو ووینئ. زموږ دپاره د محرم د لس ورځې ډېرې د اهمیت وړ دي. هغه زیاته کړه چې دا د وخت نه مخکې خبره ده چې ووایي چې د دغې پیښې تر شا څوک دي. د سیند صوبې د کورنیو چارو وزیر وویل چې د محرم جلوسونو په وخت د ترهګرۍ ویره موجوده ده او په دې موخه پولیس او رینجرو رخصتۍ ځنډول شوي دي او ټولو مجلسونو ته د تالاشۍ ځانګړي ګیټونه هم ورکړل شوي دي. بلې خواته د ناقانونه ګرځول شوې ډلې سپاهي صحابه کراچۍ ډویژن مشر مولانا اورنګزیب فاروقي مشال رډیو ته ویلي دي چې د دوی د ډلې د 500 څخه زیات کسان حکومت نیولې دي.
تعداد تقریبا 100 لیکن نور بریخی دی 52 نام نظر آ گئے. بعد دو دیم اشپا بچے مسلسل چھاپی ہوئی تو کورونا کی سارا شان دے ہمارا مفتی سعود شہید دے دار دونوں نے گرفتار کر دی. سارا شان دے مفتی لاکھوں کے سارا شہید چھاپے لگی دلی
د یادونې وړ ده چې د اتوار په ماښام د شیعه مسلک سره تعلق لرونکو کسانو لخوا د اوبو لګول شوي یو سبیل باندې د ډزو له کبله د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي دوه کسان وژل شوي وو. د دغې وجونو وروستو قهرجنو خلکو په لسګونو موټرسایکلو او ګاډو ته اور اچولی وو. د دې تر څنګ شیعه علما کونسل د دغې پیښې په ضد د لاریون اعلان هم کړی وو. خو د حکومت لخوا په پیښه کې د ککړو عناصرو د نیولو د باور ور کولو وروستو شیعه علما کونسل د لاریون پریکړه واپس اخیستې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په همدې حال کې پېښور کې د یوې غونډې پر مهال حکومتي چارواکو پارلمانو غږ وکړ چې د شیعه او سنی مسلکونو ترمنځ د توپیر پالنه ختمه کړي او هڅه دې وکړي چې دا ځل د محرم میاشت په ارامه تېره شي. د دینی عالمانو په دې موقع وویل چې دوی حکومت سره په دې لاره کې هر ډول مرستو ته چمتو دي. په دې اړه پام وکړئ د پېښور نه د شبیر جان رپورټ ته.
د محرم الحرام میاشت کې د امن برقرار ساتلو لپاره په پېښور کې د امن کانفرنس په نوم یو دستور وشو. دستور د عالمی متحده علمای مشایخ کونسل او امامیه سټوډنټس تنظیم په ګډه وکړه. د دستور ستر ملما د عوامي نشلګون سره تعلق لرونکي د مذهبي چارو صوبایي وزیر نمروز خان وو. د هغوی نه علاوه د بیلابیلو مذهبي مسلکونو او فرقو مشران هم موجود وو. په ویناګانو کې مشرانو له ټولو مذهبي فرقو نه غوښتنه وکړه چې دوی دې ټول یو شي او د امن لپاره د حل ځلې وکړي، نه چې فرقیزو اختلافاتو ته د هوا ور. په دې حقله باندې د دستوري ستر ملما د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو وزیر نمروز خان مشال لیډو ته وویل چې نه یوازې محرم کې بلکې په عام روزه کې هم علما کرام له پکار دي چې دوی دغه شان د یووالي خودنو کې او د امن او یووالي پیغام دی عام اولس ته ورکړي.
جمعتون دي زمو مدارس دي هغه کې داسې یو اصلاح پکار دي چې راشي چې کم سے کم د خلکو په ذهن کې دا چې کم د اسلام نه خلاف دنیا کې یو داسې میسج دي چې کم دهشتګردي کېږي، کم د قتل او غارت کېږي، نو هغه د اسلام په نوم باندې دي چې دا مسلمانان دا کار کوي. اسلام کی دا شریش ہے، اسلام کو امن پسند مذہب دے، لیکن اگر نن سو وقت کی دہشت گردی کی گی، سو وقت کی خود کشملی کی گی، سو وقت کی بمباری کی گئی دا اسلام اسلام نہ دے خبر اپیل دے مسلمانوں کا کہ دل پار کوشش کی امن راشی پس بدی ملک کی ترقی راشی
صوبائی وزیر دا ہم ویل چ پدے خاص ورزو کے دس قسمہ ناوڑ پیخ مغنی ویل پارا حکومت کوٹل گامن پور تکڑی دی
سیکورٹی پلان خدا سے خاص کر ہارون کے پیخور کے جدن کم علاقے دی با بات جی ادن راضی داو با با کد شیکنگ کی سو غلط ٹھہرا نشی او چا تکلیف ملاو نشی دی منی کاروبار بنے سر بھی ضرور دا گلے شکوی راضی ہو لیکن دا الگ نہ خلاص رضی دی بڑے کی اختیار دے ضروری ہے بلی چ دا اداسی دشمن دے چہکاری گنا بلی چا وشی اکار نہ سر دے رٹ نقصان کی حکومت بالکل دل پلاننگ کرا دے انفورسمنٹ ایجنسیاں لگا دے خپل کار کی بالکل ذمہ داری سرکار کی پاس بگورے کانہ کا بندی شوی دی مختلف ہوٹل کی چیکنگ کی شناختی کارڈ کتلے کی مقصد نہ چکن خلکو تو تکلیف ملاو شی
دا دستور انتظام کون کی دا عالمی علماء مشاخ کونسل مشر مولانا شعیب پدی خل باندے مشال لیڈو تا صدارنگ ویل
من دے اتحاد بین مسلمین چ کم دے مقصد دے جی عالمی کونسل من دے پلیٹ فارم دا پار جوڑ کے چ منگا ٹول علماء پدی من متفق شو دا اتحاد مظاہرہ دا پری کے علی تشیع علماء و بریلوی دیوبندی اہل حدیث صوبائی وزراء تشریف را وڑو نو من دا اتحاد بین مسلم مظاہرہ کو امن گوڑ من ٹول الحمدللہ یوزم او دا محرم چ کم دے پدی کے حضرت امام حسین علیہ السلام عظیم قربانی ور کڑے دا چاہی ظالم تے سر کرن کے سر تنے نہ جدا کو نو دی مطلب مقصد دا ہے انشاء اللہ من ظالمانو تا اسلام دشمنان ته یو आवाज باندې ودریو
یادونه ولدا چې دستور کې غړون کون کې ټول مذهبي فرقو مشران وینا وا چې دا وخت ملک او په خصوصي توګه د پښتنو سیمه د خراب امنیتی حالاتو نتیریږي او دوی ټول لپکار دي چې دا وخت امن لپاره یو شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمه مومندو کې د ناټو د وروستیو بریدونو په نتیجه کې د پاکستان او امریکا اړیکې لا پسې خړپړې شوې د ولسمشر باراک اوباما انتظامیه دغه پیښې ته د یوې غمجنې پیښې په توګه ګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ اړیکې د دواړو خواوو د ګټو لپاره مهمې بولي بلې خواته د پاکستان پوځ د ناټو د بریدونو له خطرناکو عواقبو څخه خبرداری ورکړی دی په دې اړه نور تفصیل هارون باچا راکوي
د سپینی ماڼۍ ویان جے کیر نے د واشنگټن خبری غونډې ته په وینا کې د دې حقیقت پیدراک کولو چې د امریکا او پاکستان اړیکې له یو نازک پړاو تیریږي ډاډ څرګند کړ چې دواړه هیوادونه به تر د منځ د همکارۍ خپل تعلق چې د په خبره ډیر مهم دی په دوامداره توګه پر مخ یوسي نوموړي د ممندو په پوځي پوستې د ناټو د بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره د اوباما انتظامی خواخوږي په دا الفاظو څرګند
کړ
دغو پیښو چې د دغو خلکو ژوند دی له ځان سره یوړو دا پیښه په بل عبارت یوه تراژیدي وه د پاکستانی وګړو د ژوند زیا یوه غمیزه وه موږ له دې کبله چې د پاکستان بهادرو سرتیرو ژوند له لاسه ورکړ ویرجینیو او خپلې خواخوږۍ د دوی له کورنیو او له پاکستان سره شریکوو موږ دا مسله ډیره جدي اخلو یاد دی وی چې د تیر خالی په شپه د ناټو جنگی هلیکاپټرو له افغانستان سره په ډیورن کرخه د ممند په قبایلی سیمه کې د پاکستانی پوسټ پر یوې پوسټې برید وکړ چې پترس کې د راپورونو پر اساس سلیریش اسکر مړه او دیارلس نور ټپیان شول له پیښې وروسته د پاکستان حکومت د خپل چټک غبرګون په خولو له دې هیواد تیریدونکې د ناټو د اکمالاتي ګاډو لارې وتړلې او امریکایانو ته د 15 ورځو مهلت ورکړل سو د بلوچستان شمسي هوایي ډګر خوشې کی ویل کیږي د امریکا سی آی ای یاد هوایي ډګر د پاکستان په قبایلي سیمو د ډرون بریدونو لپاره کاروي د واشنگټن خبری کانفرنس ته په خپلو څرګندونو کې د سپینې ماڼۍ ویان جے کیر نے وویل دا تر ډیره د امریکا د قومي سلامتیا لپاره مهم دي چې له پاکستان سره د همکارۍ اړیکې پر ځای وساتل شي نوموړي په عین وخت کې د ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې د پاکستان د مهم رول او د دې هیواد د ګټو په یادولو ډاډ ښکاره کړ چې دواړه هیوادونه به د دوړخیزه تعلق د پرمخ بیولو په لړ کې خپلو هڅو ته دوام
ورکړي
موږ په دوامداره توګه په دې خبره یقین ساتو چې د پاکستان لخوا موږ سره د ګډو اهدافو په ترلاسه کولو کې همکاري کول یوازې د امریکا په ګټه نه بلکې د پاکستان هم په ګټه دي دا مه هیروئ چې پاکستان او د پاکستان خلک د ترهګرۍ او د ترهګرو لومړني قربانیان دي چې موږ ورسره کار کوو او د همکارۍ دغه تعلق د متحده ایالاتونو او زموږ د قومي سلامتیا له پلوه ښې نتیجې ورکړي دي اخو بیا د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال اطهر عباس پیرست د خپل سفر پر مهال رویټرز جان سره په خبرو کې پوستا د اوختو تلفاتو د تصدیق په کولو زیاته کړې چې د ناټو د بریدونو د پاکستان سخته خوابدي او غصه پارولې ده د دې معاملې نوعیت ډېر جدي دی دا به خپلې اغېزې ولري لکه څنګه چې ته خبرې پوځ د خپلو 4000 مامورینو او سپایانو په قربانیو ورکولو د علاقې خالی کړي دي دوی ترهګرو او جنګیالو نیولي ځایونه بیرته په خپله ولکه کې اغېستي او په ډېرو کوششونو او قربانیو مو په دې سیمه کې خپل کنټرول ټینګ ساتلی او حکومتي رټمو بیرته پر ځای کړی دی.
د هارون بادشاہ رپورٹ ما اوریده. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د مومند یو مخور قومي مشر ملک عبدالکریم خان مومند مشال ریډیو ته په مرکه کې ویلي، د مومند په کومه سیمه چې د ناټو ځواکونو هوایي بریدو کړ، دا تکاله مخکې پورې یا آزاد وه او یا هم د افغانستان پورې مربوطه وه، او بیا د جنگي چاپیر چلو د افغانستان د ناامنه حالاتونه په ګټه اخیستو پاکستاني ځواکونه دغې سیمې ته رامخکې شول. پاکستاني حکومت مالکانو ته پیسې او عامو خلکو ته شناختي کارتونه ورکړل. راځئ چې دا مرکه وورو.
او دا بالکل حقیقت دی. دا د مومند سیمه خو دا یو آزاده سیمه وه، او دا د افغانستان پورې مربوطه خاوره وه. کله چې درې لسیزې جنګونو په افغانستان کې دا ملک تباه کړ او کمزوره شو، ضعیف شو، دغه د مومند آزادې سیمې چې وې هلته د پاکستان قواوې د هغې خوا نه رامخته شولې.
نو هغه وخت کې د مومندو قومي مشرانو څه مزاحمت ونه کړو د دې خبرې؟
د مومندو د دې خوګاخېلو په ساحه کې د هغې خوا نه خو چې د آزاده سیمه وه هغې خوا نه کوم مقاومت نه دی شوی، ځکه د افغانستان درې لسیزه په خپل غم اخته دی. او د مومندو هغه سرحدي سیمه چې وه، د هغوی نور په دې کې څه نه شو کولی، او هغوی چې رامخته شو بیا د دې انرګي په ساحه کې د خوګاخېلو قوم ورغی، او دوی ورسره مصالحانه جګړه وکړه، او مر جوبله هم پاکستاني قواو ته واوښته او هم زموږ د مومندو خوګاخېلو قوم ته واوښته.
خو دغه سیمه چې اوس پکې پاکستاني پوځونو پوستې وي، دا څو کیلومتره به د ډیورند خط نه راديخوا جوړه شوې وه.
ډیورند کرخه د مومندو په خاوره کې داسې روښانه نه ده، خو موږ چې د پخوانه اورېدلې تقریبا د ګنداو یا اخواته د خاپخ په هغه ساحه کې به داسې ویل کېدل چې دلته ډیورند کرخه ده. یعنې د هغې په حساب باندې خدا خلک ډېر مخکې راغلي.
داسې اوازې وي چې په دغه سیمه کې بیا مومندو ته د پاکستان حکومت شناختي کارتونه ورکړل او ترقیتي کارونه یې وکړل، دغه خبره سمه ده؟
بالکل، دا حقیقت لري. مومندو له شناختي کارتونه هم ورکړي دي او په هغه کې ترقیتي کارونه هم کړي دي. سرکونه یې جوړ کړي، د برق ستنې پکې راغلي دي، مکتبونه یې جوړ کړي، کلینیکونه یې جوړ کړي، باغونه یې پکې کړي دي، ملکانو ته امتیازات هم ورکړي دي.
د مومندو یو قومي مشر ملک عبدالکریم خان مومندو چې د مشال ریډیو د خبريال باز محمد عبید پښتنې ځوابولې. په مصر کې د هیواد د پخواني ولسمشر حسن مبارک تر لرې کېدو وروسته په لومړي وار پارلماني انتخابات پرون پیل شول. د هیواد په بیلابیلو برخو کې په داسې حال کې رایه چول کېږي چې د پوځي شورا پر ضد تر خونړیو مظاهرو وروسته اوس هم غوسه لیدل کېږي. د مشال ریډیو انګریزي څنګه په دې اړه یو رپورټ لري چې ژباړه تاسو ته احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
په مصر کې د ګل د ورځې راهیسې خلک په اوږدو کتارونو کې ولاړ دي او د پارلماني انتخاباتو لپاره خپلې رایې اچوي. دا په مصر کې د حسن مبارک تر لرې کېدو وروسته د سیاسي بدلون پر لور لومړی ګام دی. په دې لړ کې به په قاهره او سکندریه ښارونو کې د نهي تر ورځې رایې اچول کیږي. د پارلمان د ولسي جرګې یا کامیا اسمبلی لپاره به د رایې اچولو دوه نور پړاوونه هم ترسره کیږي چې د 2012 کال د جنوري تر 11 نیټې به دوام وکړي. تر هغه وروسته به د راتلونکي کال د مارچ تر میاشتې د انتخاباتو درې نور پړاوونه ترسره کیږي چې د سینټ لپاره به وي. په مصر کې د حسن مبارک تر 10 کلنې واکمنۍ وروسته 9 میاشتې کیږي چې واک د هیواد پوځي شورا په لاس کې اخیستی وو، خو دوی د ولس له بې باورۍ سره مخ وو. یوازې په تېر اونۍ کې له امنیتي ځواکونو سره د مظاهرو پر مهال پنځشته کې تر 40 زیات کسان ووژل شول. خو د هیواد د ستري پوځي شورا مشر حسین تنتاوی وایي چې باید ټول سیاسي ګوندونه په نوي پارلمان کې استازیتوب ولري.
انا بخاطب الشعب العظيم شعب مصر بجميع طوائفه.
زه غواړم چې د مصر عظیم ولس ته وینا وکړم چې نن رای واچوي. زه له دوی خواست کوم چې دوی رای استعمال کړي، ځکه چې موږ غواړو چې یو نماینده پارلمان رامنځته شي چې د ټولو ګوندونو استازیتوب وکړي.
د حسن مبارک په دور کې لمعمول سره سم په انتخاباتو کې درغلي کېدل او د هغه کامی جمهوریت ګوند په پارلمان کې د اکثریت داوا کول. خو د مبارک تر استعفا وروسته یو شمیر نوي سیاسي ګوندونه رامنځته شوي دي. په قاهره کې د ګل په سهار پر یو پولینګ سټیشن باندې د رای اچولو لپاره په یو قطار کې څه باندې زر کسان ولاړ وو. یو مصری میرمن مجدی پر دې مهال وویل چې دا د تیرو او اوسنیو انتخاباتو ترمنځ ډیر زیات توپیر احساسوي.
عشان حاسه ان صوتي هيبقى ليه قيمه، دا وخت دلته ولاړه یم او دا احساس کوم چې زما رائے ارزښت لري. تر دې وړاندې زموږ رایو هیڅ اهمیت نه لرلو. له دې کبله یو څوک غواړي چې د خپل هیواد لپاره څه وکړي، چې دا ډول تاسو دا احساس وکړي چې د رښتینی جمهوریت په لور تاسو څه پرمختګ کړی دی.
د مصر د ولسمشری لپاره امیدوار امر موسی چې د عرب لیگ مشر او د مصر د بهرنی چار وزیر هم پاتې سوی دی، په قاهره کې خبریالانو ته وویل چې په روانو انتخاباتو سره به په مصر کې د حکومت یو نوی دور پیل شي.
دا په مصر کې د یو نوی دور پیل دی. جمهوریت په عمل کې راغلی، په فکری ډول نه بلکې په عملی ډول.
په مصر کې اخوان المسلمین او نور اسلامي ګوندونه په تیر اونۍ کې د پوځي شورا پر ضد له مظاهره چانو څخه بیل سول. په ښکاره توګه دوی غوښتل چې هیڅ داسې یو خنډ د انتخاباتو په کولو کې رامنځته نشي، ځکه چې د مبارک رژیم وروسته په لومړي ځل د دوی لپاره د سیاسي قوت د ترلاسه کولو لاره هواره سوې ده.
د احمد شاه زمي رپورټ مورده په پېښور کې دا مهال 2:30 بجې دي. تاسو ته اسلام مومند د دې ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا پوځ وای دی په مومند ایجنسی کې د شوی ناتو هوایي برید او پدې کې د وجل شو څلیرش پاکستانی پوځیانو د وجنې د تحقیقاتو لپاره خپل پوځي جنرال سټیفن کلارک ټاکلې ده. اسفندیار ولی خان طالبانو ته ویلي چې تشدد پریک دی نو دوی ورسره خبرو کولو ته تیار دي. د پاکستان په برا اورګو ایجنسی کې د امنیتی سرتیرو او اورپاکو ترمنځ پنځتو کې امنیتی سرتیرو د او اورپاکو د وجلو داوا کړی. د پنجاب صوبې په ټکسلا کې د ټرافیک په یو پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او په مصر کې زیات شمېر خلکو په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخیسته او ووټونه یې واچول.
د خبرونو لنډیز موریده چې سرالم مومن تاسو ته وړاندې کولو. اوس هم مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو نه وکړو. د پاکستان کورنیو ورځپاڼو نن د مومند ایجنسۍ د پیښې نه پس په سیاسي حالاتو او د پولیسو لخوا په ولسي خلکو د تشدد د پیښو په اړه اداري خبرې کړې دي. زموږ همکار احمد الله په اسلام آباد کې دی، هغه د ورځپاڼې لوستي او مهم ټکي تاسو سره هم شریکوي.
ورسپانه جنگ په خپل اداریه کې لیکي چې مومندو ایجنسی کې د ناتو لخوا حمله ورستو د ناتو مشر د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په نوم خط کې لیکلی دی چې دا حمله په غیر ارادي توګه شوې ده او د دې پیښې پلټنې شروع کړې شوې دي او راتلونکي کې دا قسمه پیښو د مخنیوي لپاره به د پاکستان سره خپل مرستې جاری ساتو. اداریه لیکي چې بلخوا ټول ملک کې د دې حملې په ضد احتجاجونه روان دي او د اولس غوښتنه ده چې پاکستان حکومت د امریکې او ناتو نه افغانستان جنگ کې خپل لارې بیلې کړي. اداریه مخکې لیکي چې ملک د روان صورتحال او احتجاجونو پر وړاندې حکومت له افغانستان کې د روان جنگ په باب له خپل پالیسۍ نظرسانی کول پکار دي او خپل ټوله پاملرنه د خپل پولو اړخته راوګرځوي او دغه رنګ حکومت له پکار ده چې دا پیښه اقوام متحده کې راپورته کړي، ځکه چې دا د پاکستان د سلامتۍ او قومي خودمختاري معامله ده. ورسپانه ایکسپریس هم په دې موضوع په خپل اداریه کې لیکي چې د ناتو مشر د وزیر اعظم په نوم را لیږل شوی خط باوجود په ټول ملک کې د دې حملو ډیر مذمت کیږي او احتجاجي سلسله هم روانه ده. ورسپانه لیکي چې د امریکې په خبره نور باور پاتې نه دی، ځکه چې هغه وړاندې هم د ابتعاد اپریشن نه پس ویلی وو چې بیا به داسې نه کیږي، خو موجوده واقعیا دا ښایي چې امریکا کله هم په خپله خبره کلکه نشي ودرېدی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا د حالاتو تقاضا ده چې دا خبره دې په عالمي کچ اوچته کړی شي او اقوام متحده سلامتي کونسل سره هم په دې باب لا رابطه پکار ده او امید دی چې پاکستانی قیادت به په دې حقلات څخه فیصله وکړي. ورسپانه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې په موټروی د منشیاتو د مخنیوي پولیسو د ډزو په نتیجه کې د رسالپور شیرین کوټو دوه تاجران مړه او دوه جوبل شول. د تاجرانو د وجنې په ضد د شیرین کوټو کپڑے مارکیټ تاجرانو او ځایي خلکو احتجاج هم وکړو. ورسپانه لیکي چې بدقسمتۍ سره په صوبه کې حکومتي اهلکار د خپلو اصل فرایضو پوره کولو په ځای په نور معاملو کې دخل اندازی کوي او د نشه یي توکو د مخنیوي دی پولیسو دا اقدام هیڅ د قانون په دایره کې ناراضي او کده دوی په دې موټر شک هم راغلی وو نو په کار ده چې موټروی پولیس نه مرسته اخستی وي، نه چې دوی پر ډزې شروع کړي او دوه بې ګناه خلک وجل. او رسپانه په اخیره کې لیکي چې نشئی توکو مخنیوي پولیسو اعلی چارواکو له په کار دي چې د خپل د اهلکارو غیر قانوني دفاع کولو په ځای دوی په ضد سخت ګامونه پورته کړي چې راتلونکي کې بل داسې څه واقع رامخې ته نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مطبوعاتو ته کتنه کوو. په نیویارک ټایمز او ګارډین ورځپاڼو کې هم په مومندو ایجنسۍ کې د نیټو په هوایي برید کې د پاکستاني پوځیانو په وژنه مقالې خپرې شوې دي، او دا هم چې د دې پیښې وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات یو وار بیا خراب شوي دي. او که پاکستان چېرې په جرمني کې کیدونکې د نړیوال کانفرنس نه ډډه وکړي، نو اغېزې به پر افغانستان هم پرېوځي. بل پلوه نیټو او ایساف ځواکونه او افغان ډیپلوماټان وایي چې ډزې وروسته له هغې شوي دي چې لومړی پر نیټو ځواکونو برید شوی. د دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ملیحه مرزا دا وړاندې کوي.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوی، افغان چارواکي دا وخت اندېښمن دي چې د پاکستان لخوا د هغه فیصلې اثرات به اوس غمي. که چیرې پاکستان په 15 دسمبر د جرمني په بان ښار کې کیدونکې نړیوال کانفرنس کې د شاملېدلو نه ډډه وکړي، دغه غونډه به د افغانستان د امنیت او پرمختګ په اړه وي. ورځپاڼه لیکي په مومندو ایجنسۍ کې د شوي برید په اړه نیټو چارواکي وایي چې پرې تحقیق روان دی، خو تر هغې د څه ویلو نه ډډه وکړه تر څو دا پلټنې نه وي پوره شوې. په افغانستان کې ډیپلوماټانو چې ترلاسه شوي وړومبي معلومات ورته په ډاګه کړل شوي دي، ویلي دي چې جمعه او خالی ترمنس پشپه کې په سرحدي سیمه نیټو او افغان ځواکونو باندې ډزې وشوې. دا نه د معلومه چې د چا لخوا، خو وی ویل چې ځکه بیا د هوایي مرستې غوښتنه وکړه. ورځپاڼه لیکي ائتلافي ځواکونو د پولې نه اخوا غاړې د پاکستاني پوځ سره د تماس کوشش وکړ. دا نه د واضحه چې د چا سره تماس ټینګ شو، خو د ائتلافي ځواکونو په خبره دوی آزاد و چې ډزې وکړي، او بیا د ډیپلوماټانو په خبره دغه هوایي برید په پاکستاني سیمه کې ترسره شو. نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان حکومت د نازک سیاسي حالاتو سره هم مخامخ دی. د پاکستان آبادی امریکا په اړه نفرت لري، او باید حکومت یې په هغه صورت کې پټینګ دریس ولاړ وي کله چې فوجیان ووژل شي. د ورځپاڼې په خبره کې چیرې په داسې کولو کې حکومت ناکامه شي، نو بیا به قوي ولسی ملاتړ له لاسه ورکړي، او ورسره د پاکستانی طالبانو په شان د سختدریزو ډلو سره د مقابله کولو صلاحیت هم د دوی له لاسه وځي. بلخوا په ګارډین ورځپاڼه کې لیکل شوی، په مومندو کې د نیټو په هوایي برید کې د 24 پاکستانی فوجیانو د وژنې سره د پولې دواړو غاړو ته د ښه همکارۍ ټول امیدونه متاثره شوي دي. ورځپاڼه لیکي د دې پیښې سره په افغانستان کې د نیټو عملیات ګډوډ شوي دي چې د برید تور پر دوی دی. د پیښې په بدل کې د ممکنه بریدونو د رپورټونو پر مهال امریکایي او ائتلافي قمندانان اوس د ډیپلوماټیکي اغیزو سره له هغه وروسته مخامخ شوي دي کله چې اسلام آباد په نیټو تورو لګو چې کاستن یې دغه عمل کړي. د ورځپاڼې په خبره د دې سره د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات یو وار بیا د کړکیچ سره مخامخ شوي دي. ورځپاڼه وایي د طالبانو پر ضد په جګړه کې پاکستان ډېر مهم رول لري، ځکه چې ځینې پوځي کړۍ یې په افغانستان کې د یاغیانو د ډلو سره تعلقات لري. امریکایي واکی وای نیټو ځواکونو په خپله دفاع کې ډزې کړي کله چې پر دوی د پاکستانی سرحد لخوا ډزې وشوې. د نړیوال مرستندویه سوله سات ځواکونه یا د ایساف په خبره پیښه هغه وخت وشوه کله چې په کونړ ولایت کې پر افغان ځواکونو ډزې شروع شوې، او هغوی د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړه.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
مشال ریډیو ته مو غوږ نیولی چې هر ورځ تاسو د پاره نه غنټې خبرونه کوي. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د نیټو د یو لوړ پوړي ولسی استازي سایمن ګیس لیکلی مقاله خپره کړې ده. نوموړی د مقالې په پیل کې لیکي چې افغانستان که څه هم د پخوا په پرتله اوس خوندي دی، خو بیا هم د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. دی وایي اوس طالبان په افغانستان کې د ځایي خلکو مرسته له ځانه سره نه لري، او په هغو سیمو کې ماتې خوري چېرته چې هغوی څه موده مخکې پورې برلاسي معلومېدل. د نوموړي په اند تازه سرشمېرنې ښایي چې 60% کې افغانان اوس نه غواړي چې طالبان بیا واک ترلاسه کړي. په دې اړه نور د بوریوال کاکړ په رپورټ کې
سایمن ګیس لیکي د اکتوبر په منځ کې ډیر په زړه پورې څه وسو. هغه داسې چې کله امریکایي ځواکونو په هلمند کې د کجکي تر بند د لارې د خلاصولو تیاری وکړه، نو د یوې سختې جګړې تمه کېده. دی لیکي زه ډیر وېرېدم چې ډیره مرګ ژوبله به رامنځته سي، خو هغه داسې ونه سو. امریکایي ځواکونه د تیر وخت په پرتله له ډیر لږ مقاومت سره مخامخ سو. هغوی د هیواد تر شماله دا لاره خلاصه او خوندي کړه، او زیاتره طالبان د جنگیدو پر ځای وتښتېدل. سایمن لیکي موږ په کار ده چې د همداسې څه تمه کړې وای، هغه ځکه چې د تیر کال په اوږدو کې طالبانو په هغو سیمو کې ماتې وخوړه چې یو وخت د دوی مضبوط مرکزونه ګڼل کېدل. د هغوی اوس زړه مات دی، او د پخوا پرنګه خلک پیسې او وسلې نسي راغونډولای، او د دې کال د اوړي لپاره چې هغوی د عملیاتو کوم بهیر اعلان کړی و هغه هم ناکامه سو. سایمن ګیس لیکي د دې هر څه معنا دا نه ده چې ګواکې موږ بریالي سوي یو. د افغانستان په ختیځ کې چیرې چې لږ هڅې سوي دي حالات بالکل پریکنده نه دي. د نړیوالو او د هغوی د افغان ملګرو لپاره لا ډیر څه کول دي.
سایمن گیز پر مخ لیکي په کوټه او پېښور کې د طالبانو د مشرانو لپاره داسې ډیر څه دي چې دوی پرې پریشان سي. د هغه په خبره هیڅوک دې داسې فکر نه کوي چې ګواکې دوی بریالي دي او یا د بریالي کېدو تمه درلودلی سي. نوموړی د اسیا فاونډیشن د یوې نظر پوښتنې له حوالې لیکي چې په افغانستان کې ولس نه غواړي چې طالبان دې بیا واک ترلاسه کړي. دی زیاتوي چې په 2009 کال کې په سل کې 16 افغانان د طالبانو مخالف وو او په 2011 کال کې په سل کې 48 افغانان نه غواړي چې طالبان دې بیا د دوی په هیواد کې واک ترلاسه کړي. د سایمن په لیکنه د دې لامل دا دی چې طالبان اوس یوازې د سړک پر غاړه بمونه ږدي او ځانمرګ بریدونه کوي، په کوم کې چې یوازې عام ولسي وګړي وژل کیږي. او د وسلوالو طالبانو مشر ملا عمر هم پر خپلو قمندانانو غږ وکړ چې ولسي وګړو ته د اوښتونکي مرګ ژوبلې کچه دې راټیټه کړي. سایمن د افغانستان د ملي اردو د قوي کېدو په اړه لیکي، هغه شپې ولاړې چې طالبانو به د افغانستان د ملي اردو عسکرو ته ماتې ورکوله. د هغه په خبره نیټو ته به پکار وي چې د افغان ځواکونو د روزنې هغه اغیزمن بهیر ته دوام ورکړي چې دوه کاله وړاندې پیل کړی و. مقاله زیاتوي چې دا وخت د افغانستان د ولس 50 برخی خلک په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د هیواد خپل ځواکونی امنیت ساتي، او د 2014 کال تر پایه به د ټول هیواد د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارل سي. سایمن گیس لیکي نظر پوښتنې ښیي چې افغانان د امنیت په اړه دومره اندېښنې نه لري لکه څومره چې هغوی د روزګار، برېښنا او سړکونو په اړه اندېښمن دي. خو د خوشحالۍ خبر دا ده چې افغانستان په پراخه کچه او بې ساري قدرتي زیرمې لري، او داسې وخت به راسي چې افغان حکومت به خپل خرڅونه له همدې څخه پوره کوي. دا یو خوشبیني نه بلکې حقیقت دی. خو د سایمن گیس په وینا نړیواله ټولنه به تر هغه وخته په خپله خوښه د افغانستان د پوځ د خرڅونو، د هغوی د روزلو او په دې هیواد کې د پرمختګ د پروژو لپاره مرستې ته دوام ورکوي.
د بوریوال کاکړ رپورټ مو اورېده چې د افغانستان په اړه، بل رپورټ مو هم د افغانستان په اړه دی. افغان ولسمشر حامد کرزي تیره ورځ اعلان وکړ چې د دې هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو او ښارونو امنیت به ډېر زر د نړیوالو ځواکونو نه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. په خپل افغان سرتیري دې پرېکړې ته څنګه ګوري او کارپوهان په کم اندي؟ د دې پوښتنو ځواب په دې رپورټ کې موندلی شي چې له یوې دمې وروسته تاسو اورېده شي. فرانس پریس اجنس لیکي د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا د یک شنبه په ورځ د نړیوالو ځواکونو څخه افغان غوته د امنیت چارو د سپارلو د یو بل پړاو د اعلانولو سره سم به په نږدې راتلونکي کې نږدې نیمایي افغانستان د افغان ځواکونو تر پوښښ لاندې راشي. د ولسمشر کرزي د دې پلان په اړه د غویان ایمل فیضی وایي.
امنیت انتقال پروسې دوهم پړاو اعلان شو. طریق کې په ټولو مهمه دا ده چې د هېواد شپږ ولایتونه په بشپړه توګه د امنیتي پوښښ لاندې راځي، چې هغه ولایتونه عبارت دي د بلخ ولایت، تخار، دایکنډي، سمنګان، کابل او نیمروز. د دې تر څنګ چې اووه ښارونه دي چې دا هم په دې لیست کې شامل دي، چې یو د جلال آباد ښار دی، چغچران، شبرغان، فیض آباد، غزنی، قلیناو او میران ښار دي.
دا خبره لا پوره واضحه کړې شوې نه ده چې د ځواک د لیږدولو دا تازه پړاو به کله ترسره شي، خو دا په 2014 کال کې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د 1,000 ځواکونو د وستلو په لور یو بل مهم پړاو ګڼل کیږي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي تر دې مخکې چې د افغانستان د کومو ولایتونو، ښارونو او ولسوالیو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل شوي، هلته امنیتي نارامۍ مخې ته راځي، خو د دې باوجود هم هلته وضع آرامه او د دولت واک قائم دی. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی بیا وای په ژمی کې طالبان جنگونه نه کوي، نو په دې موسم کې د امنیتی چارو افغان ځواکونو ته سپارل ګټه لري.
جنگونه فروکش کې یعنی کم کیږي په دا ژمی چې قوتونه خپل مسؤلیت به واخلي، تر پسرلی پورې تر بهار پورې جنگونه نور انکشافات کوي، دی خپل ځای به نیسي، از خپل ځایونه به مضبوط کړي، منظم به کړي. دا الان خیر وروسته هر صورت دا یو افغانانو ته د غرور دپاره، د حیثیت دپاره، د آبرو دپاره ښه خبر ده. امیدوار یو چې د افغانستان اردو وکولی شي چې
احمد سیدی زیاتوي اوس افغان ځواکونه د نړیوالو لخوا په اوچته سویه روزل شوي، او که نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي نو دا ویره به نه وي چې طالبان حزب اسلامي یا کومه بله ډله به په یو یرغل هر څه د ځان کړي. بل پلو داسې رپورټونه هم شته چې اوس مهال د افغانستان په ټولو نارامو سیمو کې افغان ځواکونه تر بهرنیانو وړاندې د وسلوالو سره په سنګر وي او د مقابلې پوره ظرفیت لري. خو په خپل افغان سرتیري سوي
زما نوم میرویس ملتمل، زما تقریبا دا تم کال په اردو کې نو کله چې زه د فوجي اکاډمۍ نه فارغېدم نو ته بعد هغې نه یو قسم یا غونډه غره کړ شوې چې خپل وطن ملت او د خپل وطن ځوانانو ته خدمت وکړو. انشاءالله ټول زمینه موږ ته مستعده ده، ټول امکانات برابر دي، اردو انشاءالله مجهزه ده او نور به مجهزه کېږي.
نوم مې عبدالستار، وظیفه بریدمل توقیف د ټولې پولیس نظامي د لوای حمایې. کله چې تعلیمي دوره زمونږ راځي موږ هلته قسم خورو په قرآن پاک باندې، نو د خدای لاره او زمونږ شعار هم دا دی، خدا وطن وظیفه. دا خو خلاصه هم دومره ده چې قسم هم خوړلی، نو قسم چې سړی خوري باید د ځان هم پکې تیر شي، تر څو یې په وجود کې سای باید مبارزه وکړي.
د ناټو سرمنشي راسموسین، د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویدو وستر ویلې د دې پریکړې هرکلی کړی.
پښتو وایې مشال ریډیو ور.
د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د افغان دولت او ځینو موسسو په لارښوونه د تاریاکو یا د افیمو یا د ډوډۍ کرل پریخي او زعفران کری، خو دومره څوک نشته چې زعفران ورسخه په سمه بیه واخلي. دوی وایي که د زعفرانو خریدار پیدا شي تر تاریاکو یې ګټه زیاته ده. یو شمیر کارګران وایي که د زعفرانو خریداران بیا پیدا نشي نو دوی به یو وار بیا دې ته اړ شي چې کوکنارو کری. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سقیم په دې موضوع رپورټ لري.
که څه هم افغان دولت او نړیوال ټولنې هڅه کړې ده تر څو په افغانستان کې د تاریاکو کرونکو بزګران دې ته وهڅوي چې په خپلو ځمکو کې د کوکنارو پر ځای زعفران وکړي، خو د کندهار ځینې اوسیدونکي بیا وایي چې د کوکنارو کرل یې هم پریښي دي، خو دا مهال دومره څوک نه پیدا کیږي چې دوی پرې خپل زعفران پخه بیا وپلوري. دوی وایي تیر کال یوې خیریه موسسې چې دوی ته یې د زعفرانو تخم ورکړی و زعفران پخه بیا ورڅخه اخیستي وو، خو سږ کال هغوی هم نشته. د محمد عوض په نامه یو تن وایي چې زعفرانو د کرلو د پاره کورسونه ویلې دي او ښه تربیه یې هم اخیستې ده. دوی وایي که زعفران په ښه بیه خرڅ شي نو تر تاریاکو کرلو یې هم تکلیف لږ دی او هم یې ګټه ډېره ده.
سهار چې لمونځ وکړو سهار په پکې لمر دا ټولېږي، دا ګولې دا ټولېږي، دا که لمر پر راتو سو بیا هغه ګول بیا سره غوړېږي، بیا هغه سم حاصل نه وکړي، هغه خرابې موږ ته درسونه را کړي دي، دا په دسکلي دا ماسکونه دغه دپاره چې دا زعفران میکروب ځینې وانخي، نو په دا خاطر موږ دا جامې کړي دي چې دا زعفران میکروب ځینې وانخي.
د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکی حج رحیم الله هم وایي چې زعفران ښه ګټه کوي. دی وایي موږ ته یوې موسسې هغه ماشینونه هم راکړي دي چې زعفران په قطیو کې بندوي، خو یوازینی شی چې دوی نه لري هغه د یو بازار نشتوالی دی.
اصلات یې د تاریاکو د خټکو د اشې د رومیانو د راشې چې وکی د روغو ښه اصلات ورکوي، اوس په روس کار ته موږ ته نوي راکړه ګر دامان ته یې ورکړه دغه
د زعفرانو کرونکو بزګران وایي که چیرې د زعفرانو دپاره ښه خریدار پیدا نشي نو کیدای شي ځینې بزګران بیرته د کوکنارو کرل پیل کړي. د کندهار د کرهڼې ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی تر دې وړاندې هم هڅه کړې ده چې بزګران د کوکنارو له کرلو راوګرځوي او د زعفرانو کرلو ته یې وهڅوي. دوی وایي خپلې موخې ته د رسېدو دپاره به په لنډه موده کې د زعفرانو کرونکو بزګرانو ته داسې بازار پیدا کړي چې د دوی له خوښې سره سم ورڅخه زعفران پخه بیه واخلي. تیر کال هم په کندهار کې ځینو بزګرانو د کوکنارو پر ځای زعفران کرلي وو چې د کندهار د سوداګرۍ د خونې د چارواکیو په خبره د کندهار زعفران تر نورو ولایتونو غوره دي او په نړیوال مارکیټ کې یې هم خریدار زیات دی. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
مشال رادیو، د مینې او رڼا زیری.
په شمالي وزیرستان بنو میرانچا سرک سره پرتو سیمو کې د مادني وسایلو ماهرین وایي چې د نورو مادنیاتو ترڅنګ د تیل او ګیس لوی ذخیرې امکانات هم لیدل کیږي. زموږ همکار عمر دراز وزیر په دې اړه له بنو نه دا رپورټ را لېږلی.
د ملک د نورو برخو په شان قبایلی سیمې هم د قدرتي مدني وسایلو نه مالامال دي چې په خاصه توګه پکې کرومایټ، کاپر، سره او سپین زر، سنگ مرمر او د مربلو لوی ذخیرې شتون لري. د غرنګ په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان ایجنسی کې د میرعلي او میرانشاه په سړک دایشه په مقام باندې ویل کیږي چې د تیلو او د ګیز بې کچه ذخیرې پرتې دي. دغه پوښتنه مو بیا چې کله د فاټا ډیپټي ډایریکټر منرل سعادت الرحمن وکړه چې په وزیرستان کې د تیلو او دغه څومره ذخیرې شتون لري، په دې اړه نو موړی مشال ریډیو ته وې.
شمالی وزیرستان کې جو مشرقی اور جنوبی علاقے ہیں، یہ خاص طور
شمالی وزیرستان بنو میرانشاہ سڑک باندھے ختیزے او سویلی برخو کے د تیلو او د گیس لوی ذخیرے امکانات لري. د پاکستان او نړیواله د گیس او تیلو کمپنی چې دلته د تیلو او گیس راویستلو لائسنس هم اخستې دي، چې کله په مکمل توګه سیزمیک سروے او کودای او کی نو بیا باندې هم دا خبره په ډاګه شي چې څومره تیل او ګیس او په کمو کمو سیمو کې شتون لري. د تیرو شلو کالونو نه په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د کاپر ذخیرو په اړه سروې روانې دي او د کاپر لوی ذخیرې هم موندل شوې دي او نور هم د لویو ذخیرې ډېر لوی امکانات دي او دغه ذخیرې د عمان او قطر ذخیرو سره ډېر نږدې سمون خوري چې د پاکستان تر ډېره حده پورې توانایي ضرورت پوره کولی شي. دا یادونه وړ ده چې د وړاندې نه هم په شمالي وزیرستان ایجنسی کې یو شمیر مدني وسایل ځایي خلک په غیر فنی طریقو سره راوباسي چې د مدنیاتو ماهرینو تر مخه د نیمو نه زیات ضایع کیږي او د ملک په ترقۍ کې هیڅ کردار نه لوبوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سخت کال په مومندو ایجنسی کې د پولیو سلور کیسونه مخې ته راغلي دي. پولیټیکل انتظامی تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته ویلي هغه تنان چې خپلو ماشومانو ته د پولیو د ساسکو د سکولو نه انکار کوي هغوی به گرفتارولی شي او که بیا هم تیار نه شي نو د ایجنسی نه به بستلی شي. په موقع په دې اړه د شنواز ترکزی رپورټ ته.
سکل په محمود ایجنسی کې د پولیو د مرض سلور کیسونه مخامخ راغلي چې ورستو قبایلی انتظامیه محمود ایجنسی د هغه تنانو د قیدی کولو حکم هم جاری کړي کوم چې خپل بچو ته د پولیو ساس کیس کولونه انکار کوي. دا کیسونه په کومو کومو سیمو کې را مخته شوي د قومي صحت پروګرام محمود ایجنسی فوکل پرسن ډاکټر وزیر مشال ریډیو ته وویل بیا مو دو تحصیلدار تحصیل پنڈیالی حضرت خان سره خبره وکړه نو هغه وویل حکومت د پولیو د ټیمونو سره هر مرسته کوي
او هغه کې هم چې کله پولیو والا راځي هغه کې مدرسه د ګورنمنت په میټو والے د خاصدار سره ولېږم کنه هغه یل د پراتی وس کې دوی کډری ورځې تیری کې خمه یزا ټول خلک خپل مطابقت ور باندې خپل پولیو دغه ساتي جاری ساتي.
د محمد ایجنسی دینی عالم مولوی عبدالحق وای هغه په جمعهتونو جلسو او داسې نور غوند کې هم بیا بیا وای د پولیو ساس کې حرام نه دي او باید اولس یې ماشومانو ته ورکړي.
پورا کوآپریشن پاجیرا کی پجما کی پوجلتا کی پار لائن کی بتا وہ جلد کا پاکستان کا موزی مہاراج دا مردار مہاراج دا ابا سے ابھی کی کوشش ہو گئی جی کم ڈاکٹران سے باندھا جی کم دگڑا جی لیکن ان شاء اللہ پورا کردار ادا کرو دا میرا دا دا کا سوال من کرے
او کسوک انکار وکڑی نو ہغبا جیل تسی. دا خبر دو تحصیل 51 پولیٹیکل نائب تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریڈیو تا وکڑے
واقعہ دا سوتے گرفتار ہے دل دے پولیٹیکل ایجنٹ طرف نہ اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ طرف څوک د خپل خطرو انکار کوي هغه به جرم دی هغه به گرفتاروي چې بیا هم نه تیاریږي بیا به ایجنسی بدل کوو
او پورا روان وخت کې د پولیو د ساسکوس کولو لپاره د قومي محکمې صحت محمود ایجنسی سګام اغستو تابع کړي. ډاکټر وزیر وویل
په دې سلسله کې موږ داسې پروګرام اوس په محمد ایجنسی کې چې باندې کې به موږ علما صاحبان، اساتذه صاحبان، میډیا، دمګری ډاکټران ټول موږ په دې کې انوالو کوو او موږ د ایجنسی ګډ ګډ دا خبر ورسو چې یاره د پولیو قسمه یا د پولیو په شان کوم څه کېږي چې هغه په دې باندې پولیو شي
د پولیټیکل انتظامیه او د قومي محکمې صحت د چارواکو په وینا اوس په ټوله محمد ایجنسی کې امنیت راغلی او داسې کومې سیمې نشته چې د پولیو ټیمونه نشي ورتلې، خو بیا هم امبار، خوایزای بایزای او په تحصیل صفو کې د پولیو ټیمونو سره زنانه مله لا هم نه ګرځي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
موج او متلونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم دو بجو،
د کرخې په غاړه
په و منټه د پاسه دو بجو،
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو،
تاتره
په 23 منټه کم پنځو بجو. د پاکستانی ځوانانو یوې ټولنې د ځوانانو د پارلمان تر سوري لاندې په پیښور کې د یوې غونډې په کولو سره پیغلو او ځوانانو ته په قومي او نړیوالو قوانینو کې د خبرداري په اړه معلومات ورکړل. په غونډه کې ګډون کوونکي ځوانان وایي دوی ته د بشري حقونو په اړه لازم معلومات ورکړل شوي او دوی د خپلو حقونو نه هم خبرداره شوي دي. فواد علي شاه دغې غونډې ته ورغلی وو او دا رپورټ جوړ کړی.
د پیښور په یو مقامی هوټل کې د یوت پارلیمنت پاکستان د سوري د لاندې ځوانانو کې د خپلو حقونو د شعور د بیدارۍ په سرلیک یو ورکشاپ وشو. په دغه ورکشاپ کې ځوانانو ته چې پکې یو شمیر طالب علمانو په بین الاقوامي قانون او پاکستان په قانون کې هغوی ته ورکړی شوي حقوقو په هکله معلومات ورکړی شو او د دې حقوقو په جمهوری طریقې سره د حفاظت لارې ورته هم وښودلې شوې. د دې پروګرام انتظام د یوت پارلیمنت پاکستان د خیبر پختونخوا څانګې کړی و. د دې تنظیم ډیسټریکټ پروجیکټ کوارډینیټر طارق نعیم د دې ورکشاپ مقصد سدارنګ بیانوي.
او زمونږ بیسک مقصد د دې ورکشاپ دا دی چې مونږ د خلکو کې د خلکو د حقوقو هغه جذبه پیدا کړو چې مطلب سوسایټي کې هر کس د هغه د حقوقو پته ولګي. تاسو نن سبا ګورئ کنه خپل حقوق سړی خټه مانی دا کوي خو د بل حقوق چې کم دي هغه اگنور کوي. نو مونږ داسې یو پروګرام شروع کړی دی چې یاره چې کم سټوډنټس دي او بیسیکلی زمونږ په ګورنمنټ او زمونږ په ملک کې د سټوډنټ شو ډیر غټ لاس دی. زمونږ سټوډنټس چې کم دي هغه زمونږ خپل د سوچ چې دی یو غټ چینج راوستي شي. نو مونږ بیسیکلی کار شروع کړی په سټوډنټس او دی چې کله دا ټریننګ والی نو دی به بیا خپل سوسایټیز ته الته کې بیا دی خپل په خپل کمیونټی کې به دی کار شروع کړي په هیومن رائټس باندې.
په دې پروګرام کې طالب علمانو ته په ژوند کې مخکې راتلونکي ستونزو پاک لهم خبرې وشوې. د یوت پارلیمنت پاکستان یو بل غړی عدنان خان وایي
نن موږ داسې کار کړی دی چې سټارټ کې موږ اول خپل انټروډکشن وکړو د پارټیسپینټس نه ټول چې څومره کسان راغلي دي. بیا هغې نه پس موږ دې باندې ډفرنټ اکټیویټیز کوو مختلف اکټیویټیز دې باندې کوو. اکټیویټیز کې دا کوو چې موږ اوس پہ لګیا یو فی الحال پہ میگزین جوړو. هغې نه مخکې چکن دې موږ دا پہ وکړو چې کم رائټس وایلیشن کیږي کنه دلته کې په پشاور کې خپل لوکیلټی کې د خلکو کورونو کې د خلکو څومره سوسایټي کې څومره هیومن رائټس وایلیشن کیږي. هغه یو یو کس ته وایي تاسو راشي او خپل چکن وایلیشن دلته بیان کړي او هغې لپاره سلا عمل وایي چې کنه دا به څنګه موږ ختمو.
یو طالب علم نه چاچ په دې ورکشاپ کې ګډون کو وای چې د دې ورکشاپونو د نوي کول د پاره ډېر ضرورت دی.
نو مونږ راغلی چې مونږ ته هیومن رائټس باره کې پته ولګي او بیا مونږ فردر دا چې کوم یوت پارلیمنت کې مونږ بیا پارټیسپیټ کو او مونږ د سره فیوچر کې بیا کار تر اوسه پورې خو ډېر زیات پته ولګي دا لایک مونږ ته تمره پته نه وه هیومن رائټس باره کې او دا هغه چې کم حل روزي نو دلته ډیفرنٹ سټوډنټس او هغه ډیفرنٹ هیومن رائټس باره کې اوه او هغه سولوشن یې هم اوه. نو آی هوپ چې یوت پارلیمنت په هغه مخ کې لیږي او هیلپ کای زمونږ چې هیومن رائټس فولفیل شي.
ذوالقرنین حیدر یو بل طالب علم وای
زما خیال چې دا یو ډیر پوزیټیو سټیپ دی. از ا پرسنلی یو پوزیټیو تھینکر سره یم. دا ډیر پوزیټیو سټیپ دی چې یو سړی د خپل حقوق پته دام پته چې زما کم د شه حقوق دی ما ته نه دی پته هغه وایلیټ کیږي لګیا دی. اوس دا سی ډیر خلکو د شه خپل حقوق چې هغه ته نه پته چې دا زما حقوق دی خو هغه وایلیټ کیږي. هغه د علمی کم علمی فائدہ لی او دا غنه د حقوق وایلیټ کیږي.
یوت پارلیمنت په پاکستان کې د ځوانانو د حقوقو د تحفظ لپاره او پدای کې د جمهوریت اقدارو د پیدا کولو د پاره کار کوي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د فواد علی شاه د همدې ریپورت سره د خبري غړې پای ته رسیدي. تاسو مال اجازه راکړي او د کرن خان په واسه کې دغه سندره اورئ. د خدای پام.
تصویر در لگش پیوست لیونا گلی